سلام وړاندې کوو دوستانو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زموږ غږ له آزادې راډیو ناوري په را روان یو ساعت کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان صوب کوي په دې هیواد کې د نامنیو زیاتېدو د تفتیش کار هم ستونزمن کړی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په مخکې د افغانستان او نړۍ خبرونو ته سید کمل شارف دروړئ.
په سر کې د خبرونو سرچې کې امریکا افغان هوایي ځواک ته څلور نوري جنگي الوتکې ورکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 میلادي کال د آسیایي جام سیالۍ ته لار پیدا کړه او د ایران ولسمشر د امنیتي دلایلو له امله اوترېش ته خپل سفر ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي یو F-14 جنگي الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده. د پینټاګون ویان پیټر کوک ویل پیلوټ په مسؤول ډول ځان له الوتکې غورځولې چې طبي پرسونل روغتیايي وضعیت څېړي. کوک ویل دغه الوتکې وروسته له هغې سقوط وکړ چې له دې هوایي ډګر پورته کېده. دغه پیلوټ په بګرام اډه کې دیاره د امریکا د 455M هوایي جزتام پورې مربوط دی. طالبانو ادعا کړې چې یا د الوتکه دوی نسکوره کړې. امریکا څلور نوري جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت د سیشن به پورس په وی خبر پانه کول چې دغه څلور ایمن پنیوش ډوله سوپر توکانو جنگي الوتکې به د افغانستان د هوایي ځواک سره د دولت وسلوال مخالفینو په وړاندې پر روانه جګړه کې هوایي ځواک لا پیاوړې کړي. د دفاع وزارت په وینا د هغو شلو الوتکو یو برخه ده چې څلور مخکې امریکا افغانستان ته ورکړې وي او پاتې نورې به تر 2013 میلادي کال پورې افغانستان ته ورکړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دغه راز ویل سوی چې د افغانستان هوایي ځواک ورستر بولی پیاوړې کیږي او نوي جنگي تجهیزات چې د افغان ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره مهم دي ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 میلادي کال د آسیایي جام سیالۍ ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د 2018 میلادي کال د فوټبال د نړیوال او د 2019 کال د آسیایي جام لوبو د غوراوی د مسابقو په ترڅ کې سنگاپور ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم ازادي رادیو ټول چې دغه بری افغانستان ته د دې زمينه برابر کړې چې د آسیا جام لوب تلار پیدا کړي. د 2019 میلادي کال آسیا جام لوب په متحده عربی اماراتو کې تر سره کیږي. بیا هم شرغلست. د اوترشت ولسمشری دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد ته د امنیتی دلایلو له امله تر نامعلوم نیټې خپل رسمي سفر ځنډولې دی. په ها خبر پانه کې چې د دفتر د سیشمې پورس خبره کړې ویل سی چې د ولسمشر حسن روحانی او د هغه د پلاوی سفر چې ټاکل شوی و د مارچ په 10مه او 11مه تر سره کړي د ایران لوري د امنیتی دلایلو له امله ځنډول شوی دی. د اوترش د ولسمشری د دفتر ویاندې هینز افیشر وویل دا نه د سرګند سوي چې امنیتی دلایل څه وو. د اوترش د کورنۍ چارو وزارت ویاندول چې په ویانا کې په مشخص ډول د امنیتی ګواښونو نشي نشانه نه وي. د ایران د حکومت رسمي ویپانی د ولسمشر د سفر چې دواړو خو پر موافقه کړې و ځنډیدل تایید کړي خو د امنیتی اندیشنو یادونه نه ده کړې. دا به اوترشت له هغه وروسته چې د 2015 میلادي کال په جولای کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه وسوه د روحانی دوهم رسمي سفر وای کای تر سره کړی وای. هغه د جنوري په میاشت کې له ایتالیا او فرانسې څخه کتنه وکړه او د ایرباس 143 الوتکو درانیولو په ګډون د 40 میلیارډ ډالرو په ارزښت ستر تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت او پینټاګون د ترکیه په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي پرسونل کورنوي ته ویلي چې لغپل ځایونو ووځي. د سیشن بي د ورځې په صادر شوی امر کې په سیمه کې د تورستي ډلو له لوري د غواښونو زیاتوالي ته اشاره شوې ده. په دغه امر کې په اډانه کې د امریکا قونسلګری په انچرلیک ازمیر او مغلا کې د امریکایي پوځیانو کورنۍ او د امریکا د حکومت ملکی کارکونکو کورنۍ شامل دي. د پینټاګون ویان پیټر کوک په مشخصه توګه د هغه غواښ یادونه ونه کړه چې په اساس دغه امر ورکول شوی خو زیاته کړه چې په سیمه کې د کورنۍ د مسؤلیت په خاطر دغه احتیاطي اقدام کړی دی. له دغه اقدام سره به په وخت کې دغه راز د امریکایي اتباو ته تر له دغه اقدام سره په یو وخت دغه راز امریکایي اتباعو ته ترکیه ته د حملو د خطر د زیاتوالي په خاطر د سفر نه کولو سپارښتنه بیا تازه سویده. او د تاجکستان چارواکي به د پلازمینې دوشنبه په ټولو جماعتونو کې امنیتي کیمرې او د اوسپونو د منډلو نور ماشینونه نصب کړي. دا خبره د دوشنبه شربال پرون سه شنبه رسنوي ته کړې ده. هغه ویلي دا اقدام د لمزګونکو د امنیت او امن نظم د چنګښت په هدف کېږي. د دوشنبه شربالي د غرض ویلي چې دغه تجهیزات به د جماعتونو او عبادت کوونکو په پیسو نصبېږي. د فرانس پریس خبري اژانس د حکومتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند سوی وای چې ویلي دی د دغو اقداماتو هدف د هغو ډلو په نشه کول دي چې د افراطي سلفي اسلام پیروان دي او په جماعتونو کې عبادت کوي. د ولسمشر امام علي رحمان پیاوړی سکولر حکومت په هیواد کې په دینی موسساتو کنټرول زیات کړی چې د جماعتونو لپاره د ملا امامانو ټاکنه هم پکې شامل ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ تاسو نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان صوب کوایی په دې هیواد کې د نامنوی زیاتی دود د تفتیش کار هم ستونزمن کړي. په دې اړه پر ریپورت سروي راوړی چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امریکا لخوا یو شمېر نور جنگي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر سره مرکه لرو چې په یوه برخه کې وایي
نن هم موږ یو جوپه د ای نه ویشت الوتکو چې یا سپورتوکانو ورته وي یو جوپه افغانستان ته راغله چې دا بیا اخیره نوي د دین وروسته نور هم راځي.
دا حکومتي چارواکو پر پسې استعفا او په مشرانو جرګه کې اندېښنې پیدا کړې او پرونی په دې اړه له حکومت نه د وضاحت وخت نه کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری پلویانو نن خپل اعتراض پای ته ونه رسوه. نو نن به د هغوی پر ضد عملیات وکړي. ترکیه وایي ګڼ شمېر انساني قاچاقبران نیولي. پر دې سربېره د انصاف په لټه ازادي اورېدونکو ونیس پروګرامونه هم لرو. مغلا ساده رادیو ناوړی. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا سرپلټون کې وایي د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره چې ورستر بلې خرابېږي په دې هیواد کې د لپاره کار کول هم سختېږي. جان صوب کوی ور بیا په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو د ځای کېدو خبره کړې. ویلې دي په دې برخه کې وساسي ستونزه داده چې په درغلیو کې لخکیلو تورونو کسانو سره حساب کتاب نه دی شوی. نوریاس نوری په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکې ادارې یا سیګار مشر وایي په افغانستان کې په تیره څه باندې ولسیزه کې د امریکا په میلیارډونو ډالر ضایع شوي چې دی په اوس وخت کې دقیقه اندازه نشي ښودلی. جان سوپکو له برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې چې د سیشن بې په ورځې مهمې برخې خبرې کړې ویلي چې ډېرې ستونزې په هغه بڼه کې چې د امریکا حکومت د سوداګرۍ په چارو کې مخته وړي راپورته کړي او اساسي ستونزه هم دا ده چې له افرادو سره د هغوی د غلطو کارونو یا تېروتنو په خاطر حساب کتاب نه دی شوی. په هغه نهایي راپور کې چې په 2011 میلادي کال کې د جګړې د وخت د قراردادونو په اړه یوې امریکایي کمیټې خپور کړی ویل شوی چې له هر ډالر چې امریکا په افغانستان کې مصرف کړي لږ تر لږه 9 سنت په درغلیو کې ورک شوی دی. د انډیپندنت په وینا له هغې وروسته د امریکا د سرپلټونکې ادارې د څېړنو په نتیجه کې په افغانستان کې څه باندې 946 میلیون ډالر سپما شوي او لسلو زیات کسان هم نیول شوي او پر هغوی جنایي تور پورې شوی دی. جان سوپ کوچ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2012 میلادي کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی سرپلټون کوي وټاک ترڅو په دې هیواد کې د بیا رغونې په چارو کې د پیسو د ځای کېدو مخه ونیسي. له انډیپندنت سره په مرکه کې په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ امنیتي وضعیت ډیر ناوړه بللی او ویلي دي چې د پخوا په څیر اوس په دې هیواد کې په آزادانه توګه د څارنې کار مخ ته نشي وړی. هغه د هیواد د ورستي د 13 فبراير د میاشتې سفر ته په اشاره وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله له پوځي اډو بهر ونه ووت. سوبکو وویل په خو به هر ځای ته سفر کاوه له والیانو او د پولیسو له چارواکو سره به کتل او د کوکنارو کروندې به له نږدې کتلې خو اوس دا کار نشي کولی. هغه وایي په افغانستان کې د امریکا په مالی مرسته د پروژو څېړنه او د مالی چارو کتل یې ورستر بلې سختېږي او خطرناک کېږي. سوپکو د ناامنۍ ترڅنګ اداري فساد او د مخدره موادو قاچاق نور لوی ستونزې وبللې او زیاته کړه اوس هلته کار ډیر ستونزمن دی. یو وخت له ډیرو خو صادقو افغان پولیسو څارنوالانو او قاضیانو سره کار کاوه چې اوس ډیر دغه خلک هلته نشته. هغوی یا له هیواده تښتیدلي یا ډارول شوي یا هم په پیسو اخیستل شوي او یا هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکونکو د میلیارډونو ډالرو د درغلۍ یا ځای کې دوی یوه وروستۍ بېلګه چې د سوپکو په مشرۍ د امریکا څارونکې ادارې په وروستیو میاشتو کې افشا کړه، هغه د ایټالوي کامیابه اوزو او د تیلو د یوه ټانک د جوړولو قراردادونه وو. په یوه قرارداد کې په افغانستان کې د کشمیري د صنعت د ودې لپاره له ایټالیا د څو کامیابه اوزو د اخیستو لپاره په میلیونونو ډالر لګول شوي چې وروسته دغه څاروي ورک شوي او د تیلو د یوه ټانک په جوړېدو هم چې لګښت یو یا څو لکه ډالر غواړي، درې څلوېښت میلیونه ډالر لګول شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا له خوا یو شمېر نورې جنگي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته سپارل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا نهه ویشت ډوله الوتکې دي او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. دا د نوو الوتکو په مجموع کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه نسیم شفق له ښاغلي وزیري سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغان لوري ته د نوو ورکړل شوو الوتکو په اړه معلومات ورکړي.
څو وختو اخیرو کې جوبې جوبې الوتکه او هلیکوپټر راغله وای ځواک ته. نن هم موږ یو جوپه د ای نهه ویشت الوتکو چې یا سوپر توکانو ورته وی یو جوپه افغانستان ته راغله چې دا بیا اخیره نوی د دین وروسته نور هم راځي او موږ وړو چې د هوایي پاوز موږ غختلې شي او خپل په خو ودرېږي.
تاسو سره د امریکا له خوا څومره معلومات لرم د نورو الوتکو یا تیارو د مرستې ژمنه هم سوي ده؟ دا نور تیاری به څه وخت ورکول کیږي جناب وزیر صاحب؟ او دغه تیاری په مجموع کې څه ډول تیاری د څومره کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو په تیر د هوایي ځواکونو دغه صفونه پیوړی کی
ګوره؟ دا ای نه هویش خو بالې ثابت الوتکې دي په تکتیکی برخه کې د ډېرې خې الوتکې دي مونږ ته نه خګټه پورته کولای شو. دا توپ هم لري، ماشینداري نه هم استفاده کولای شي، رهبری او غیر رهبری راکټونه هم پیرولای شي، په زمن کې د دینه بمباری هم کولای شي. نو په تکتیکی برخه کې د خې الوتکې دي مونږ کولای شو د دینه په تکتیکی برخه کې د دښمن په ضد باندې خګټه پورته کو. او د امریکا متحده ایالاتو تلکه څنګه تاسو اشاره وکړه، زموږ سره ژمنه کړې ده په نږدې وختو کې یو ګروپ د ایم ډی پنځه سوه دېرش هلیکوپټرو یوه جوپه راځي او بیا وروسته د اینه ای نهه ویشت یو بله جوپه راځي. په دې کې زموږ پیلوټان روزل کیږي او دوامدار کله چې پیلوټ روزل کیږي یو جوپه الوتکې یا هلیکوپټر هم ورسره راځي. یو بل شی زه تاسو ته ویم چې موږ د بی پیلوټ الوتکې هغه هم یو ډله یا یو ګروپ بی پیلوټ الوتکې هم دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله پیلوټان یې په زده کړو بوختي او د نږدې وختو کې زده کړې ختمیږي هغه هم افغانستان ته ورکول کیږي.
دا بی پیلوټ الوتکې تاسو مخکې هم ویلي وو دفاع وزارت سرګنده کړې وه چې ډیر ژر به د افغانستان په هوایي ځواکونو کې دا شامل سي او خپل فعالیت پیل کړي. دا څومره مهم دي د افغانستان لپاره دغه تیاری او څومره کولای شي چې د عملیاتو برخه ګټور ثابت شي؟
ګوره، د هغه تر څنګ موږ د کاش پالوتکه خې ډیری لرو، د فضل د خدای دی د اوسې لرو او موږ تر نه په ډی قوي توګه تر نه ګټم پورته کو. پیلوټان هم لرو خې ډیری مدرن تیاری دي. د دې تر څنګ به پیلوټ الوتکه راشي، تاسو ته معلومه ده چې به پیلوټ الوتکه هدف ډیر دقیق ولي، کمپیوټري اداره کیږي، هدف هم ډیر کم کیږي. که چیرې دقیق هدف ورکړل شي هغوی نه خطا کوي. نو دا به د افغانستان د وسلوال پاوز ګړی توګه د هوایي پوز لپاره ډېرې مفیدی وي او ډېرې بخې وي. نو ان شاء الله په نږدې وختو کې هغه د افغانستان وسلوال پوز ته تسلیم.
جنرال صاحب، د دغو تیارو سره په مجموع کې د سمر شترو سپورې تر لاسه سوي دي، سکه علي په د تیرو سومیاشتو کې د تیرو کلونو په مقایسه د افغانستان هوایي ځواکونو سره پیوړی سي؟
ګوره، د تیرو کلونو په نسبت باندې خو زه در طویل شم چې سکه هوایي پوز ته دومره کار شوی او چې په څو تیرو کلونو کې نه و شوی. کومه سره مقایسه کو، د سکه کال د هوایي پوز لپاره ډېر ښه کال ویل شو چې په دې کې ډېرې د ایم ډی پنځه سوه دېرش الوتکې د کاش په الوتکې به هلیکوپټر او د الوتکې نهه ویشت د الوتکې راغلل. نو هوایي پوځ لپاره زه تاسو ته ویلی شم چې په سکل کال کې ډېر کار وشو او دا کار جریان لري، ختم شوی نه دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو وروستۍ استفاګانو په اړه اندېښنه ښودلې او له حکومتي چارواکو یې غوښتي چې دا د استفاګانو علتونه دې ورته روښانه کړي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغان حکومت د کابینې د ځینو غړو او یو شمیر لوړپوړو چارواکو ناڅاپي استفاګانو د مشرانو جرګې د غړو بیلابیل غبرګونونه راپارولې او د دې په خبره دا کار به مدیریتي تشه رامنځته کړي. د مشرانو جرګې ځینو غړو د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت د دغو استفاګانو لاملونه واضح کړي. د مشرانو جرګې غړی نادر بلوچ په دې باور دی چې استفا کوونکي د حکومت د مشرانو تر فشار لاندې راغلي وو.
رهبران حکومت وحدت ملی امروز اعتماد خدا در بین مردم افغانستان از دست
د ملی یوالي حکومت مشرانو په خلکو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی. دا په دمانه ده په خپل مشران د دې ستونزې لاملین دي. یو وزیر ول استعفا ورکړي، له دې سرګندګي چې دغه وزیران په پاک وجدان کار نشي کولای، دوی باید شخصي ګټو قرباني نشي.
ځینې بیا د استعفا کوونکو عمل ستایي او وایي چې دوی د یو شمیر کسانو غوښتنو ته سر نه دی ټیټ کړی. محمد عالم ایزدیار وایي د امتیاز غوښتونکو د فرمایشونو له منلو څخه استعفا ورکول غوره دي.
د ځینو وزیرانو او یو شمیر نورو دولتي مقاماتو د استعفا مسله ده. استعفا په اوسنۍ شرایطو کې د حل لاره نه ده، خو شهامت یې باید وساتو.
په عین وخت کې د مشرانو جرګې یو شمیر نورو غړو وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو استعفاګانې یو ډول تشه رامنځته کوي او نظام به له ستونزو سره مخ کړي. په وروستیو څو میاشتو کې یو شمیر لوړپوړو دولتي چارواکو استعفاوې کړي، خو لاملونه تر اوسه معلوم نه دي. په تازه شپو ورځو کې د قانون او پیټرولیم وزیر داود شاه سبا او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني له دندو استعفاوې کړي، خو جمهوري ریاست یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. همدارنګه د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیسانو له دندو استعفاګانې ورکړي او د جمهور رئیس لخوا منل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې جمهوري ریاست د چارواکو استعفاګانې یو معمول اقدام ګڼلی او ویلي دي چې حکومت هڅه کوي چې په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي چې مشرانو جرګه په جدیت سره د حکومت اعمال ساري. ښاغلی مسلم یار وایي استعفا کوونکو ته پکار ده چې د خپلو استعفاګانو لامل مشرانو جرګې ته واضح کړي.
خلکو غوښتنه همدا ده چې په دې ملک کې اصلاحات راشي، او زموږ غوښتنه هم دلته نظارت چې کوو مخالفت چې حکومت ولس موږ ته راسپارلی همدا مو وظیفه ده. هغه دوستان که اراده لري چې دوی اظهار د نظر نه شي کولی او دوی باندې فشار دوی خپل دلایل نه شي ویلی حکومت ته، کولی شي تالار د مشرانو جرګې په خدمت کې چې راشي دلته خپله عرایض وړاندې کړي.
ځینې کارپوهان وایي په حکومت کې دننه یو شمیر کړی د خپلو شخصي ګټو په خاطر پر حکومتي چارواکو فشار راوړي او کله چې دې هدف ته ونه رسیږي مقامات استعفا ته مجبوروي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی آزادی راډیو ته وویل چې د حکومت مشران باید د خپلو ژمنو سره سم د فساد پر ضد مبارزه تیزه او په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هندوستان څخه د سه شنبې په ورځ د حامد کرزي نړیوال هوایي میدان ته ورسید او له تاوده هرکلی سره مخ شو. ابراهیم صافی په اړه رپورټ راکړي.
د سه شنبې په ورځ کله چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلو شیبې را نږدې کېدې، د حامد کرزي په نړیوال هوایي میدان کې د مینوالو ډېرې دوه شیبه په شیبه زور اخیسته او وطن او خوشحالۍ او د ځوانانو احساساتو ته بل رنګ ورکوه. د لوبغاړو هرکلی ته د کابینې او ملي شورا یو شمیر خړی هم راغلی وو. هغه مینوال چې د لوبغاړو د ستایلو لپاره راغلی وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په خپل اتلانو ویاړي. سو تنو دغه مینوال خپل د خوښۍ احساسات را سره داسې شریک کړل.
به حد خوشاله یو دلته راغلی تر څو خوشحالي د ملي اتلانو سره لنګدی ول مانزو. هیڅ حد نشم ویل چې ته کومه حد خوشاله یو. تاسو ویني ټول مینوال راغلی تر څو خپل اتلان لنډ تشویق کړي. د بعد افغانستان ژوندۍ دی، افغانستان تل دی ژوندۍ.
مبارک زه رستم خیل مونږ ډیر خوشاله یو چې وشتاندې ستاماته ورکړل او ډیر خوښي اساس نور صدر ته ډیر مینوال یو. خو چې مې ټانډې ستاماته کړه زنده
په ورته وخت کې افغان لوبغاړي هم وایي چې دوی به هڅه وکړي چې لا دې لا زیاتې بریاوې له ځان سره افغانستان ته راوړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په ځان باوري دي چې په راتلونکو سیالیو کې به افغانستان ته نوري بریاوې هم راوړي.
دواګانې وي چې موږ د ویسټ انډیز غونډې ټیم مات کو نو ان شاء الله نور هم دغه سان تاسو چې موږ ته دواګانې وکړي نو ان شاء الله راتلونکي شکې مسابقې دي چې کوم اوس موږ هم اورې د خلکو نه مورې چې پاکستان سره درې مسابقې لرو نو ان شاء الله کولای شو چې هغه مات کو.
د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو په وړاندې خلوبه وکړه او له دې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې د لوبغاړو لپاره نورې تمرینی سیالۍ هم په لاره واچوي. دا چې اوس افغانستان د کرکټ ملي ټیم له دغو سیالۍ وروسته د جدول په کومه درجه کې قرار لري د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی پاړوي
تاسو ته معلومه و د دې نه مخکې موږ بنگلاديش نه هم مخکې وو یعنی په شلوري د سیالي کې پرینکینګ کې په نه هم مقام باندې وو خو د وشتنډیز د لوبي په کډولو سره به ان شاء الله عزیز د کرکټ د بینلی شورا د خاصه مشته 15 یا 14 پوینټ راکول کیږي چې په ډیر کم وخت کې به موږ د پاکستان او د سرنلکا سره خپل ردیف ګورو په پیلن ووس هم موږ دوه فل ممبر شاته پریشي د لکه زیمبابوي او بنگلاديش په نه هم مقام باندې قرار لرو.
په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې افغانستان د سلورو پیاوړو ټیمونو سره چې په هند کې دغه لوبي ترسره کیدلې مخ شو چې په پیله کې افغان ټیم وتوانید د خپل خو لوبو په ترسره کولو سره له دغه سلورو نه یو لوبه وګټله او نور سیالي په ډیر کم توپیر سره سیالو ټیمونو ته بایللې. هم افغانان او په نړۍ کې د کرکټ پوهان وایي چې افغان ټیم اوس په نړیوال سټانډرډ لوبه کوي او د افغان ټیم راتلونکي ښه ارزوي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د ورزشي فدراسیونونو رئیسانو او په سلګونو ورزشکارانو د ولسمشر له هغه فرمان څخه ملاتړ کړی چې د ورزش د ودې او په ورزشي ادارو کې د اختلافاتو د حل په اړه ورکړی دی. دوی پرون په یوه لویه غونډه کې وویل چې دغه فرمان به د لوبو د ودې سبب شي او په ورزشي فدراسیونونو کې به کاري ستونزې هوارې کړي. سباون کاکړی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې ریاست ترمنځ له څه مودې راهیسې مخالفتونه موجود دي چې د همدغو اختلافاتو له امله تل پر دوی انتقادونه هم کیږي. اوس مهال د ورزشي فدراسیونونو رئیسان او ورزشکاران د دغو اختلافاتو د حل په خاطر د ولسمشر محمد اشرف غنی نوې صادر شوی فرمان یو ښه اقدام بولي. دوی د سېشنبې په ورځ په یوې اعتراضي غونډه کې د ولسمشر دغه فرمان عملي کولو غوښتنه وکړه. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری چې په دغه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی وویل چې دغه فرمان د ورزش د ودې او په ورزشي فدراسیونونو کې د کار د ښه کولو لپاره ډېر اړین دی.
دغه فرمان چې ولسمشر صادر کړی لارې ستاسو ورزشکارانو په مخ خلاصه کړي چې د ورزش په برخه کې خو ځلې کوي. خوشبختانه په دغه فرمان کې چې ولسمشر صادر کړی واضح او روخانه خط د ورزش ته ودی په اړه مېستر غلې
د ولسمشری ماڼۍ په هیواد کې د ورزش د ودی او په ورزشي ادارو کې د اختلافاتو د لمنځوړلو په خاطر څمد مخ کې یو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې د ورزش د قانون طرحه د فدراسیونو د مشرتابه پلاوی انتصابي کېدل او له مالی وزارت سره د ورزشي ادارو د مالی چارو تنظیم راغلي دي. د بدني روزنې مسؤلین وایي چې د دې فرمان په اساس د سپورت ریاست او د بدني روزنې ریاست ته دنده سپارل شوې ده چې د شپږ میاشت په جریان کې د ورزش قانون جوړ کړي. د افغانستان د بدني روزنې د رئیس په وینا د ورزشي فدراسیونو د معیار کول لپاره هم یو کمیټه جوړه شوې چې ټول ورزشي کمیټې د مسلکی او حقوقي له لحاظه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په زرګونه ورزشکارانو او د اولمپیک کمیټې مسؤلینو د یوې مظاهره په ترڅ کې د ولسمشر په حکم کې د بیا غور او د بدني روزنې د رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر ورزشکاران هم د ولسمشر د فرمان ملاتړ کوي او وایي چې باید د فدراسیونو په راز کې تجربه لرونکي او مسلکي خلک په دنده وګمارل شي. په دې اړه دوه تنه ورزشکاران عزیز الدین او وحید الله داسې وایي:
هر څوک چې لیاقت لري هغه چې په ورزش پوه دی، هغه د ورزش علم ویلی ده، هغه چې پوهی په ورزش هغه په تربیت بدني په ورزش هغه باید مقرر شي په دغه چوکي کې په درسونو کې په اولمپیک کې په رئیس اولمپیک کې کار څوک شي
نه به خاطر د درسې خود اولمپیک
په دې خاطر چې په اولمپیک کې باید داسې کسان وي چې په رښتیا او لزړه خپل وطن ته کار وکړي. جګړې موډيري تیری کړې دي، اوس دې موږ ورزش ته پرېږدې چې ذهن مو آرام شي چې ورزش وکړو. خدای
ورزش کنه مرمه بهتر از خوبتر از
دغه ورزشکاران وایي چې د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ملي ریاست په تیرو څو کلونو کې خپل منځي اختلافات درلوده او ورزش او ورزشکاران ته څنګه چې لازمه و هغه سی پاملرنه نه وشوي. هغوی له حکومت او په ځنګړی توګه له ولسمشر څخه غواړي چې هغه ستونزې چې د اولمپیک په ملي کمیټې او د بدني روزنې په ریاست کې دي هغه له منځه یوسي او په افغانستان کې ورزش په معیاري ډول پیاوړی کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د کورنوي چارو وزیر پرون خبرداري ورکړ کچيري په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان د وداني مخې ته د ممتاز قادری پلویان خپل اعتراض پرون وبخینن ختم نکړي پر ضد به عملیات وکړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان داخله چارو وزیر وایي کچيري په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي پارلمان د وداني مخې ته د ممتاز قادری پلویان په خپل خوخه احتجاج ختم او سیمه پرې نګدي نو دغه پر ضد به عملیات وکړي. دا په داسې حال کې دا چې له تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان د پارلمان ودانۍ مخې ته پریډ زون یا حساسه سیمه کې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری د پلویانو احتجاج روان دی چې سلګونه کسان پکې شریک دي. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د سه شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل که چیرې احتجاج کوونکي له انتظامیه سره د خبرو اترو له لارې احتجاج پای ته ونه رساوه نو بیا به پولیس او نور امنیتي ځواکونه د میډیا د استازو په شتون کې د هغوی پر ضد عملیات وکړي. د تیر یک شمې پر ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون ته ورننوتل او د پولیسو په منع کولو یې پر تشدد لاس پورې کړ چې د رسنیو د راپورونو مخې په تیرو درې ورځو کې له احتجاج کوونکو سره په اخو ډب کې تر 15 زیات پولیس ژوبل شوي هم دي. که څه هم د اسلام آباد انتظامیه تیره ورځ دغه احتجاج کوونکو ته د شپې تر 3 بجو پورې وخت ورکړو چې په خپله خوښه له احتجاج لاس واخلي او سیمه پرېږدي، خو د داخله چارو وزیر وویل که چیرې د احتجاج کوونکي په خپله خوښه احتجاج ختم نه کړي نو بیا به پولیس په زور له ډي چوکه پاسوي. نوموړي بیا وویل چې حکومت غواړي دا مسله د خبرو اترو له لارې هواره کړي او زیاته کړه. که پراتلونکي او سات کې دا خبره منطقي انجام ته ونه رسیږي نو ما پریکړه کړې ده چې د شپې پر ځای سبا سهار پرانا او د میډیا د استازو پښتون کې باندې چوک په هر صورت له احتجاج کوونکو خالی کوم. زه غواړم چې په دې مقدمې ته استازي موجود وي چې هر څه په خپل سترګو وګوري او په کیمرو کې محفوظ کړي. د هغه په خبره موږ د احتجاج کوونکو پر ضد په عملیاتو کې هیڅ ستونزه نه لرو، خو له موږ سره د عملیاتو د حکم تر ورکولو مخکې د هغو معصومو خلکو فکر دی چې په بېلابېلو هیلو بهانو دغه احتجاج ته راوستل شوي دي. ښاغلي نثار همداراز وویل پولیسو ته امر کړی چې د احتجاج کوونکو پر ضد د ممکن عملیاتو پر مهال د وسلې نه کاروي او په خبره چې سیمې ته وربلل شوي پولیس او ملشه ځواکونه غیر مسلح دي او نه غواړي چې خبره ویني بهیدنه ته لاړه شي. هغه زیاته کړه چې په اسلام آباد کې باید داسې ونه شي چې وډل راشي پر یو ځای پړاو واچوي او ټول ریاستي نظام د سپوتاش کړي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د قانون ماتونکو پر خلاف به خامخا اقدامات کوي. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو لخوا د روانو احتجاجونو له امله د ښار په ډېری سیمو کې د موبایل سرویس هم غیر فعاله دی چې د ښار اوسیدونکو له یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. د داخله چارو وزیر په دې اړه معذرت وکړ او ویل چې د موبایل سرویس یې د امنیتي ستونزو له امله غیر فعاله کړی دی چې ډېر ژر به یې بېرته فعاله کړي.
ل دویمې نړیوالې جګړې را وروسته جاپانی پوځیانو د لومړي ځل لپاره د اجازه ترلاسه کړه چې د جاپان څخه بهر په جګړو کې برخه واخلي. تفصیل به د احمد شیبر په ریپورت کې وو.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل چې د امنیت په برخه کې نوی قانون به د ټوکیو دفاعي قابلیت پیاوړی کړي څو د دشمنانو د مخ په زیاتېدونکي ګواښ مخه ونیسي. د جاپان پارلمان په سپتمبر کې ولایت تصویب کړی و چې جاپانی پوځان کولای شي چې تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په بهر کې په جګړو کې برخه واخلي. د لایحه د سیشن به پروسه تصویب شو. تر دې پریکړې وروسته د جاپان صدر اعظم شینزو آبی خبري غونډې ته وویل زموږ شاوخوا امنیتي حالت په سختۍ دی. زه فکر کوم چې ډیرو کسانو شای روان کل دا په خپل احساس کړی وي. اوس په نړۍ کې هیڅوک په یوازې د ځان دفاع نشي کولی. دا امنیتي پریکړه لیک به له دې سره مرسته وکړي چې غښتلې دفاع ولرو او مخکې تر دې چې جګړې وشي د هغې مخه ونیسو. شینزو آبی په دې ډول شمالي کوریا ته اشاره وکړه چې روان کال تازه د اټومي او د بالستیک توغندیو آزموینه وکړي. د جاپان د پارلمان د باندې بیا نږدې 2000 کسانو لاریون وکړ او له دې نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړ. د فومیکو یا ماګو په نوم وی مظاهره کوونکی فرانسپر ساجانست وویل زه نه غواړم چې جاپان په کومې جګړې کې شکیل شي. زه نه غواړم چې زما بچان یا زما لمسیان په جګړو کې برخه واخلي. په سپتمبر میاشت کې چې کله دا لایحه وړاندې شوه چې جاپانی پوځیان به په بهر کې په جګړو کې برخه واخلي، په لسګونو زره جاپانیانو د پارلمان او د صدارت د ودانۍ مخې ته مظاهره کړې وي او له دې لایحې سره یې مخالفت شولی و. بل لور ته واشنگتن د جاپان د پارلمان د پریکړې هرکلی کړی دی. د جاپان سریاسم وویل چې په امریکا کې د ولسمشرانو له بدلېدو را بدلېدو سره د توکیو او واشنگتن په اړیکو کې بدلون نه راځي. هر څوک چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر کیږي، د امریکا او جاپان اتحاد به زموږ د بهرنۍ تګلارې اساس وي. زه باور لرم چې موږ به له امریکا سره له نږدې همکاره یو، څو د آسیا پسفیک په سیمه او نورې نړۍ کې له سولې او امنیت څخه ډاډه واوسو. په سیمه کې چین او جنوبي کوریا بیا د امریکا برعکس د جاپان پوځي پراختیا ته اندېښنې څرګندې کړې دي.
دوستانو، زموږ له ازادۍ راډیو ناوړه یا تنوی بجې شوې یو اربیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له سید کمال شارف څخه اورو.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي و ایب شپاړس جنګیال وتاکي د افغانستان د بګرام په هوایي اډه کې راغورځېدلې ده. امریکا څلور نورې جنګي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 میلادي کال د آسیای جام سیالۍ ته لار پیدا کړه. د اوترش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد ته د امنیتي دلایل لامل تر نامعلوم نیټې خپل رسمي سفر ځنډولی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت او پینټاګون د ترکیه په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي پرسنل کورنۍ ته ویلي چې له خپل ځایونو ووځي. او د تاجکستان چارواکي به د پلازمینې دوشنبه په ټولو جماعتونو کې امنیتي کیمرې او د اوسپونو د منډولو نور ماشینونه نصب کړي.
ترکیه وایي اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د لیکت تقریبا 40 تنه قاچاقونکي نیولې دي. انقره کې اروپایي ټولنې سره د شوي تړون لمخې ترکیه وبخي. انقره له اروپایي ټولنې سره د شوي تړون لمخې مکلفه ده چې لخپل خاورې یونان او نور اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د تلو د بهیر مخه ونیسي. په دې اړه به د نوریاس نوري چمتو کړی ریپورت واورو. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه خبريږي.
د ترکیه پولیسو د هغو کسانو په وړاندې چې اروپایي هیوادونو ته انسانان قاچاق کوي د سیشن بی په ورځ په هیواد کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 تنه ونیول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان پرون سهار د ایژه د سمندرګي په غاړه له ازمیر نه نیولې سوریه پولې ته نږدې تر سنیلورفا او د تورې بهیرې تر سامسون پورې په 50 سیمو کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه کسان د دریو میاشتو تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. دغه مشکوک قاچاقونکي د ترکیه، سوریه او عراق اتباع ښودل شوي او ګمان کېږي چې د ایژه د سمندرګي په اوبو کې د ترکیه له سواحلو به یې خلک د پیسو په بدل کې په کښتیو کې لیږدول. د ترکیه د رسنیو د راپورونو له مخې د انسانانو د قاچاقونکو په وړاندې عملیات دوام لري او ښایي نور قاچاقونکي هم ونیول شي. له نیول شوو قاچاقونکو سره ځینې اسناد لکه د کډوالو د نومونو فهرستونه، نقد پیسې او د پیسو د شمیرلو ماشینونه هم ترلاسه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ترکیه تیر کال د سوریه، عراق، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو د کډوالو او پناه غوښتونکو چې هڅې کوله د یونان د ټاپوګانو له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ځان ورسوي په یو ستر مرکز بدله شوې وه. ویل کېږي تیر 2015 میلادي کال 1 میلیون کډوال د ژیر سمندرګي له لارې اروپا ته تیر شوي چې اروپایي چارواکي دې ته اړ کړي وو چې د دغه ستونزې په هواري کې له ترکیې مرسته وغواړي. د هغه تړون له مخې چې د روانې میاشتې په پیل کې د انقرې او اروپایي اتحادیې ترمنځ وشو، ټول هغه کډوال به چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي بیرته ترکیې ته استول کېږي. د دغه تړون له مخې چې د مارچ په 20 وشو، له ترکیې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی. خو پر دې سربیره اروپایي مشرانو په دې ټینګار کړی چې ترکیه باید هغه کسان هم وځپي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې ربانو ورستی دي شی او نه هیل بیر تخپل کوړ تر ازمه
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین ثوایي
کوتي ازری په ویډیو کې ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا حمزه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې مو د یو متقاعد رور ستونزه چېړلې ده چې دی وی درې کال کېږي چې د تر اوسه پر خپل حقوق نه دي ترلاسه کړی او کله چې ریاست خزینه تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. نو راځي دغه ورور چې نوم یې محمد ظاهر دی او صدیقی تخلص کوي ستونزه په خپل لدنه واورو.
څه ترتیبي چې زه د ریاست خزینه تقاعد مراجعه کوم او د شورا د کمیسیون سم شکایت نه د کمیسیون تخمینه سم مکوم ال د ریاست تقاعد ته تقدیم کړی جواب مثبت او منفی ما ته نه راکړي. در کالن زما تقاعد پاته ده په ریاست خزینه تقاعد کې که قانونن زه مستحق میشم باید اجرایی وکی که قانونن یعنی که ممانعت داریم ما تا جواب ورکی دا مکتوبونم که راوسته دی در ریاست جمهوری اشرف غنی نه یا در شورا نه جواب دی نشته که جواب نشته دی که دا قانونن نمستحق کیگی چیز پا خفل کورت کنم.
مخکې هم چې تاسو موږ سره اړیکه نیولې وه موږ تاسو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان ته معرفي کړی په دې اړه څه وشول؟ بیا
هغوی موږ ته مکتوب راکړ چې درې کالن معاش ریاست خان ته مکتوب میشته چې درې کالن معاش دده اجرا کړې عملته چې ورغلم دوی بانجوی کول اینه مقصد ادای نفسانی و بیانجونی کول چې ما ورته وویل چې جواب نشته که چې قانونا به نمستحقق کېږي چې زه په کور کې کینم. هغوی وویل زه دا کارونه مونږ نشو کولای.
دوی څه غواړي؟ نو غوښتنه څه ده په دې برخه کې؟
دا د ټولو هغه متقاعدین ته معلوم ده چې دا سره چاتخوري نه پر ریاست خزینه تقاعد کې زه کولای شم چې مثلا ریاست جمهوری یا وایت تاین کې و زه رسما د دوی خیانت ثابتولی شم انشاءالله په فضل خدای.
تاسو چې دا ادعا کوئ چې تاسو نه د پیسو غوښتنه شوې چا د غوښتنه درنه کړې ده؟
یو نفر د کلچواله که نوم نه پېژنم خو دا حقوق تقاعد چې تثبیتوي د ما کار خراب کړ د ولکه نوم نه پېژنم خو مګر هغه داسې پیسې خوري چې د هر چا نه بلې پیسې نه کار نه اجرا کوي. بیا څوک راته زه ورغلم د بل نفر چې مقرر شوی ده چې تاسو جواب ورکوئ نشته کې دا د مکتوب چې د شورا نه مو راوستلی دي یا د ریاست جمهوري نه مې راوستلی دي یا د وزارت کار امور اجتماعي مې راوستلی دي د دې جواب تاسو نشته کې. بعضې لس زره وایي بعضې شل زره وایي بعضې وایي چې نیمایي ما ته راکړه.
صدیق صاحب ستاسو درې کلن تقاعد څومره پیسې کېږي؟
یو لکو پنځو زره کېږي. مقصد داسې ده چې یو ایت تعین کړي که زه ګرامو ما ته باید جزا ورکړل شي که نه ولې دوی ولې مشکل تراشي کوي وایي فساد اداري له منځه تللی ده در حال کې ورځ په ورځ د فساد اداري په اوج رسېږي او څوک یې پوښتنې نه کوي. کاراته پخوانی رئیس و هغه ته هم څوک عرض عارضې ما ته به موجود ده هغوی شعبه ته امر ورکړی دي شعبه جواب ورکوي. بیا بل رئیس ته یې چې هغه ته زه ورغلم هغه ټول مکتوبونه ما سره سال عارضې مې چې کړی دي چې امر ورکړی دي ټول ما سره موجود ساتید. زما د ما غوښتنه دا ده چې د درې کالن د ما تقاعد دوی اجرا کړي که قانونا نمستحق کېږم جواب ورکړي د رسما وزارت اطلاعات فرهنګ ته جواب ورکړي شورا ته جواب ورکړي ریاست جمهوری ته جواب ورکړي.
د انصاف پلټه کې
دوستانو د ښاغلي صدیقي ستونزه مو واورېدله چې ویلې درې کاله کېږي چې د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. د ښاغلي صدیقي ستونزه مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د معین ښاغلي رحمت شاه صالحي سره شریکه کړه. ښاغلي صالحي په اړه راته وویل:
ما میخوایم که پر هموطنان گرامی بگویم که خزینه تقاعد و اصلاحاتی که در این بخش صورت گرفته
زه غواړم خپل وطنوالو ته وایم چې کوم اصلاحات د خزینه تقاعد په برخه کې شوي ډیر د پام وړ دي. یو کال مخکې به چې مراجعین دلته راتلل مجبور ول چې دلته په ورځو ورځو اوان میاش پاتې شي چې خپل حقوق تر لاسه کړي، خو په تیرو اتو لسو میاشتو کې ټول اسناد کمپیوټر ته دننه او بانکي سیستم ورته جوړ شو. د مالی کال په لومړیو کې موږ یو وخت اړتیا لرو تر څو هغه پروسه چې له مالی وزارت سره یې موږ لرو هغه بشپړ شي. نو په لومړیو دوو میاشتو کې دا ستونزه وي او بیا د مهال ویش له مخې متقاعدین کولی شي چې خپل حقوق تر لاسه کړي. کله کله داسې پیښیږي چې درانه متقاعدین تر خپل نوبت د مخه مراجعه کوي چې دا بیا داسې باور پیدا کوي چې ګوندی د خزینې تقاعد اداره د دوی د حقونو په ورکولو کې خنډ پیدا کوي. خو دا چې ویل کیږي په دغه ریاست کې د پیسو غوښتنه کیږي، زه فکر کوم چې دا یوه جدي مسله ده او باید وڅیړل شي. دغه دوست زموږ پیغام داده چې ډیر ژر موږ ته مراجعه وکړي او هغه کسانو چې له دوی نه پیسې غوښتي موږ ته راو پیژني شي د قانون منګولو ته وسپارو.
ای دوست محترم، پیام مې است چې هر څه سره بر ما مراجعه وکړن او افراد چې مطالبه پول کردن از نه انا را بر ما شناسایی وکړن او انا را به پنجه قانون.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم. کوټه ازریف ویګرای
کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ودې ونې خبرونه چې تاسو واوري د لا تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. تاسو هم کچيري ستونزې لري او غواړي چې ورته حل لري پیدا شي، لمک سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو شمیره د 0992293 موږ به ان شاء الله هڅه وکړو چې در امکان تر هدا پرې تاسو ستونزې ته حل لري پیدا کوو او تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر غوغو پرې ورسوو. تر بلې خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خاونې ولا
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او وريتونکو د خبرونه مينوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دې په دیونه کې هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې چې په امانت سره به درته خبر کړو. لمړی د زینو غو دوستانو پیغامونه راخلم چې د شونځي په اړه مشت خپل شکایتونه او غوښتنې راستول دي په کټه به وورو. زه د هلمند
ولایت د دلیل او مسؤلیت څخه دا پیغام تاسو ته راوړم. تاسو ته مش په هلمن ولایت باندې علي ول صاحب سیو کې ورته څه مې کې په دې شان کول چې موږ ژوند ته نه لرو چې موږ ټول ماشومان او ځوانان د تعلیم په حالت دي. کله کوم چې موږ ځاتې یو مشته یو مخته پرانی چې د تعلیم له ست زما دا پیغام دی. سلام د خدای په نام. ښاغوار د
کابل ولایت کې مکتب ته کتاب شو کله ما هم راځي کتابونه راځي بس ته راځي او فلاه کې د دې موضوع دا وغواړو چې موږ ته دې کار وکړي چې کتاب شو راځي نو بس تر راځي.
زه ما درځه په چیلن ما د بل والد څخه دا غوښتنه ده چې د ارغنداب ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کړي. بګر د ارغنداب کې مکتبونه نشته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ مشکلي ګرمسیر ولسوالۍ څخه محب الله محمد مشه ګرمسیر ولسوالۍ کې نه مکتب شته. څه پنځه کاله کې چې یو مکتب خیمه مکتب شته د خیمه را کړی دی. پنځه کاله کې یو خیمه را کړی دی. هڅه لري شولې اوس دومره په موارد لپاره نه خیمه را کړی نه کتابونه را کړی نه کلمان را کړی او نه ځکه ته سم سره ده موجوده سوی ده او مکتب نه را جوړی. هیله لرم چې تاسو مخکې مکتب را جوړ کړئ او بعد نه هم مشته د مکتب ټول اقدامات را ورسوي. کله را سوي زموږ مکتب ورانی.
محترم اور ستاسو او د نور یو شمیر اوریدونکو ټلیفوني اړیکه مو واوریدلې. په همدې اړه چې د افغانستان په بیلابل ولایتونو او سیمو کې د پوهنې وضعیت څنګه دی او د کتابونو او نور اړین وسایلو په برخه کې وزارت څه تدابیر لري، د ازادي رادیو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان موجب مهرداد سره خبرې کړې دي چې د خبرخه به تاسو در واورم.
ببینین، ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغه آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه، چیزی که حقیقت است، ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراث بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که دو فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان ندارند. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستند یا ایست که پایینتر حتی از صنف 12 هستند. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد این معلومات دقیق داشته باشند. ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود را میکند. شما مثلا ببینید ما سالانه برای چاپ کتاب بودجه کافی نداریم. ما کتابای ما را از بودجه همکاری های کشورهای مثل دنمارک مثلا از هزینه‌ای که اونا میتن، مثلا ما 55 میلیون جلد کتاب هر سال حداقل 50 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، ولی ما بودجه ما بودجه 25 میلیون جلد کتاب به دسترس ما قرار میگیره که اون از کمک‌های بین‌المللی است. با او خاطر ما با رئیس جمهور امسال گفتیم اگر میخواین واقعا وزارت معارف یک تحول بیایه و ما هر سال با کمبود کتاب مواجه نشیم، یک بودجه خاصی برای وزارت معارف در بودجه سالانه براش تخصیص داده میشه برای چاپ کتابا در نظر گرفته شه که ما مشکل نداشته باشیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد څرګندونې مو واوریدلې چې نوموړی د وزارت نوې مشرتابه پر هڅو ټینګار کوي او وایي د خلکو سره هڅه په صداقت سره شریکوي. د پوهنې په برخه کې د فساد موجودیت مني او وایي د لتیرو کلونو څخه په میراث پاته دی. ښاغلی مهرداد دا هم مني چې د افغانستان 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او د ښوونکو ستونزې هم نه ردوي، خو نوموړی ټینګار کوي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې دغه ستونزې هواري کړي. په تیر بیا ښاغلی مهرداد، لکه چې تاسو هم اوریدل، د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې کموالی ته اشاره وکړه او ویل چې هر کال 50 میلیونه جلد کتابونه باید چاپ سي، خو دوی د دې شمېرې نیمایي برخه ته بودیجه لري او هغه هم د خبره د نړیوالو مرستو څخه ورکول کیږي. ښاغلی مهرداد دا یادونه هم وکړه چې د وزارت نوې مشرتابه ولسمشرته وړاندیز کړی دی چې د کتابونو د چاپ لپاره ځانګړې بودجه ورکړل سي تر څو دغه ستونزه ورسره هواره سي. نو دوستانو، موږ هم هیله لرو چې دا ډول بنیادي او اساسي ستونزې په سمه توګه هواره سي او نور په هیڅ برخه کې زموږ هیوادوال مشکلات ونه لري. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم معلومه ده، زموږ په هیواد کې د ستونزو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې مخصوصا د سپورت په برخه کې بریاوې هم لري او زموږ د ټولو ستونزو ترڅنګ دغه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. په دې ځای کې غواړم د هغو دوستانو د خوښۍ او مبارکۍ پیغامونه در سره شریکم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د وروستۍ لوبې په اړه مشتراستولې دي چې په هغې کې افغان لوبډلې ویست انډیز ته چې د نړۍ یوه اتله لوبډله ده ماته ورکړه. راځئ دا د خوښۍ تماسونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. داود خبرې کوم د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه. د افغان کرکټ ټیم ویست انډیز ته اپسټ شکست ورکول مبارکي ټول افغانانو ته وایم. خدای دې وکړي همدغه بریالي هر میدان کې او هر شي کې وي او خدای دې زمونږ ټول هم پاتې کړي. په احترام، السلام علیکم.
بلے، السلام علیکم. سب بات خبر تم دے کابل سروس ایو سیزن کے جے کرکٹ جنو دے گاٹھلو تبریکی دے افغانستان تو سری بولو سر اڑان دے کما او با اخر کے یو دبتی دے افغانستان کرکٹ لو بہت دلے کما او چتے تھے نازیدی اغا دلدار میں اس کا واخس ہو کہتے تھے نازیدی اغا دلدار میں اس کا واخس ہو زلا سی آزاد رقیب یار میں اس کا واخس ہو شوندے دی افغانستان مخوفہ
نعمت الله انډیوالمه د روزګان څخه د افغان کرکټ ټیم د بریا مبارکي او ټول افغان ملت ته وړاندې کوم. هیله لرم چې په آینده کې افغان کرکټ ټیم نورې هم ښې لوبې وګټي او هیواد ته یې ویاړ راوړي. وطنه،
زه کوچه خان د پاکستان خبرې جلسې جمهوریت نه خبرې کوم. زه د دې کرکټ مبارکي ټول هغه زوردست کړدلو افغانانو ته وایم. خدای دې وکړي چې هر افغان خپل مسکوره او خندا خوره شي. کوم لوب افغانستان نن چې په ټنډي سره وکړه او ټنډي نه وکړه،
یا پوری د تشکر له بوا د زده راډیو کول کارتون کو ته هم مبارکي او ټول افغانان ته ډېر مبارکي مبارک مو شه زه کوټه خان د پاکستان خیبر جګړه جمهوریت
زمانم رحمت د کندهار د ولایت سره په تماس کې هم د کرکټ د بریا مبارکي ټول افغانان تور کوم کښ کې چې سوله او امنیت وي په افغانستان کې خدای دې وکړي چې سوله او امنیت په افغانستان کې ټینګ شي زه ټول افغانان ته مبارکي ورکوم په خاطر د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام علیکم او مخه مو ښه
السلام علیکم زه صابر الله صابر د ننګرهار د غنخیل د ولسوالۍ نه زه د ټول افغانان د کرکټ د بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي چې افغانان په هر میدان کې بریالي او سرلوړي واوسي زما سره زما د ترزو زاهدالله هم ټول افغانان ته مبارکي وایي او هیله کوو چې افغان لوبغاړي په راتلونکي کې ښه لوبې ترسره کړي
ہلو السلام علیکم زه عصمت الله فریدی دی کابل ولایت د سربی اوسیدونکی یم زه د کرکټ مبارکي ټول افغانانو ته سپیشل مبارکي وایم بلا د دران خسته توره وکړله نبی ساحل خسته توره وکړله عبدالرحمن دی وکړ افغانستان کابل دی جشنونه روان دي خوشحالي دي وروره سټنډیز ته ماتې ورکړه ډېر خسته ده ډېر خسته ماتې ورکړه موږ ډېر اتحار کوو په افغانه په لوبغاړو باندې ټول مهاجرون ته مبارکي وایم په پاکستان په ټال تور پلیټ پراتی ټول ته سپیشل مبارکي وایم السلام علیکم
هیر به منشي وکړی کټا چې پرونه بریا دی وکټل مکتا وکړی کټا
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر یم دی فکیا ولای د چمکنه ول سوالی ته حاجت زیر ټول هم کران او بیا ټول ورګین ته سلامونه وړاندې کوم افغانستان ټول ول لاسته دی کریکټ دی پرونه بریا مبارکي دی زړه لکومي وړاندې کوم دی ټول افغانانو دی مبارک کی جزا زیر ټول ته هم ډیر مننه کوم چې کریکټ فوارا کې تازه تازه معلومات خپلول ډیر مننه السلام علیکم
د کرکټ د بریا په اړه خوم راغلي ټلیفوني تماسونه واوریدل اوس به هم تاسو نورو پیغامونه راوخلم چې د مختلفو ستونزو په اړه مو مشته راستولې دي او زموږ په پیغام سپتمون کې د سکا کې سپڅوي دي په ګډه به وورو
زما مولا محمد داوود نورزی د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ د توت دخم د کلی اوسیدونکی یم او موږ ته د سخت بارانونو له امله مالي او ځاني تاوانونه رسیدلي دي دغه جملې سره 15 نفر از موږ جدري ما شومان او 200 دي سیلوړې دي او فلسکونو کوو ته مالی ځانونه اړولې دي او وشته دي موږ د حکومت غواړو چې موږ د دغه مصیبت د پولو خلکو سره اړین مرسته وکړو سلام
زه عبدالرشید د کونړ ولایت د چپی د سمتول لیکوي چې دین کې زه زمون سرګ نشه د ولسمشر ته اله لرو چې باید زموږ د مشکل حل کیږي تر زه او سلام
مرحبا سلام علیکم زه درې د ټولو کرکون کو ته زموږ د غوډن کو ته سلامونه نه کې لوړاند کوم صدت خبره کوم د لغمن ولایت څخه دا زه خبره د کندهار پنتون مسایل ما دی ولسمشر دنه وی فرمان سره ویلې دی هو کسن چې قدر کې پرغ وی هغه نشي کولای چې پنتون کې واستازي وکړي پنتون کې واستازي په هغه شرط کا والے چې تر څوم پوری مشتری وکړي یا به شخصي وایي یا به دولتي زه ورسنه خدای خواهش کوم چې ته خو برڅرات تدل کرا شو د پښتنو دی ولایتونو خل وګوره د پښتنو د ولایول ولایتونو وګوره به پنتونونو وګوره دوه مشتران نه لري نو ته اوس په دې باندې مشتری کې هغه کسانان چې ډېر خوريګونې کو ډېر کوششونه کړې دي وای چې سو انده کې بردې دي تم او چې یو بزو چیرې په وسته پندل کې وسته یې واخلم نو ته د نیو حکومت پر اتو سره ته د څه کارونه شروع کول ولا کا چې ایس ولا که چا ته ګټه خوري ټول دې پښتنو په تاوان دي نو ټول ته پر سي زبان وګوره ټول بس د خلیلي وګوره 200 سونه پر او خارج ته سوال دي دې پر چې ونانو کې مشتران زیاته د پښتنو دوه د نه ولا کې پیدا کې کته دا چې هغه باندې مشکلې ته پکتیا تراشه خو تراشه یو نیمګړ پنځون سعید او لغمان خپل پنځون وګوره دوه نفر نه لري کندهار وګوره اسه ته به دې دغه غوډه نو له سلوشن څخه زه خوښ کوم چې دا فرمان ډیر ترات کړی یو په هغه صورت کې وکړي دا کسانان چې کوم قدر کې دي دی بس شخصي مشرانو کې همداسې ونیسي هغه هلته چې دیا نه اخلي چې واسطه ونه لري ولو که کامیاب شي نو ته د ازادي راډیو له لارې دا پیغام تاسو ته پرېږدم خدای دې وکړي ولسمشر سره تاسې دا مشکل شریک کړی وسلام باحترام
السلام علیکم زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ عبدالرحیم سره په تماس کې یم دا زموږ بکوا چې د ساش کال به یاد اوبو د خاطر کار ورکیا باندې کې ټوله بالا باوړې وچیږي دغه بند کار د جر تر جر په سیس ما دغه پیغام د تر لوړ پور چارواکو ورسېږي وسلام فقط به
السلام علیکم زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د کوس کونال خیوی ولسوالۍ څخه په اړه تکی يم دا د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس سلام امید افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ د زیړی بابا پول دی باید اساسي او بنیادی جوړ کی تر څو دا خلک د اند مشکل نه خلاص شي که جوړ نشي نو مسلمان او دا د افغانستان خلک د زیړی بابا د پلس سره ډېر په مشکل کې راځي
السلام علیکم زه سناګل مردم ورده ګل ولایت سید ابو تیبل سولای دی او چې محمد ظاهر زه ما امورا زړه وری ما دا دی شروع د پیو ساده سره قرار ګوسا د سنگلوټ په دې څخه د پلس د حالت د ترانسپورت په نومه باندې ورو یو کوچنار چاولای دی چې د ملي سشری کوم دی دغه تک موږ راوښو دې دره کومې دې موږ نه اخلي زموږه تر چې درې درو غونډې دی دا ورکو موږ ته هیڅ شي نه پاتې کیږي او د دې درې درو غونډې په مقابل کې نه موږ هغه ته تلای شو کوبل ته تلای شو چې د جنو رئیس او د هغه ته سبراني ته وکړو نه ورور او نه ته تلای شو نه د اسکارګو ته تلای شو زموږه دا را پیغام کړه د دوی ورو تیر اعلان کړو او دا غوړې د موږ د مخې ورکړل په تاسو سلام
د همدې پیغام په خبرې دوسر زموږ د نننې خبرونی وختم پای ته رسیږي یو ځل بیا یادونه کوم چې دوستانو دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو درغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي ازادي رادیو تل هڅه کوي ستاسو ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي او تر خپل وسه پورې د هغو ستونزو د هواري لپاره کوشش او هڅه کوي زموږ د پیغام سپتون کې د سکاش میرا چې په روسي برخه کې درته خبريږي در سره ویل کی او بیا هم د خپل سیمو او ولایتونو په اړه په هر برخه کې چې ستونزې لري البته ټولنیز برخه کې نو کولای شي چې مشتزنګ وه نو موږ به هم په پوره امانتدارۍ سره ستاسو ستونزې خبرې کو او د مشرانو او چارواکو تر غوږو به ورسو نو مشتزنګ وه تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
شام مخ پخارا کړو نو نه لېتا زما کرکٹ نو وا گٹما د نڑے کبر اولما صبح چدا دانیم دانیم دایا کل روپ سا صفانی مفا صفانی مفا صفانی مفا چسم کمے لو بیکڑے